د روایتو لمخې د لومړي ځل لپاره نشریه د امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړس مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شیر علی خان له دورې نه شوې. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه را ویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ، او د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو، په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعی عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعی صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړ. آینه عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بنده شي.
د هغوی نه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې هم یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته، افغانستان حکومت ته شکایت کوي او بالاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د چې علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره اشنا و، نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه پکې دی عملي کوي. کله چې دی دا ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخکې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خبرونه برطانی حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګیږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي، خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1303 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا دروشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپل نشریه ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څه وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنا هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډیره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 نیټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې. د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسي کړي. د دې مثالونه ډیر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډیدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوی چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یوه مهمه ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یوه ډیره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده وه، یعنې په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې دخوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه یعنې هره ورځ خپرېدله، خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زه هغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالرؤف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمیر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهبا سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلې چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شوه. نو پریکړه شو د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد رسپانه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد رسپانه ایجاد شوله په لارو بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه، په پېښور کې هم هیواد وه.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې عمله لارا بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې وه، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایي چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د اراکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې زموږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خپرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول وروستای دا خبرونه ځانګړي شوي دي چې په دې کې وروستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپلو همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عملي کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډېر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدی سره بیا هم له 500 څخه زیات نشریه په مرکز او ولایتو کې خبريږي. په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.